السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت سحر 9 بجې شوې دي نن د ګول یاد دوشنبه ورځ او د اپریل د میاشتې 28 منیټه ده زانی ساجمل د خبرونو ویان نجیب عامر او تکنیکی همکار بریال جبار درته په سلام پښتونخوا خبرونه کې هرکلی وایو پروانه خبرونه کې د پاکستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د امن مذاکرات د افغانستان انتخابات او په نورو موضوعګانو به هم معلومات درکو خو لومړی به د دې سات خبرونه د نجیب عامر نه واورو
سحر مو نیک مرغا پام کړی د دې سات د خبر نو سر ټکو ته مولانا فضل الرحمن وایي ځانمرګ بریدونه جهاد نه فساد ده لشکر اسلام ډلې د باړي افغان کډوالو ته د سیمې د پریخودلو غک کړي او د افغانستان د ولسمشرۍ مخکخ کاندیدان وایي په انتخاباتو کې درغلي شوې ده د هم پوره خبرونه د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د اتوار په ورځ ویل په پاکستان کې ځانمرګ بریدونه تر سره کول جهاد نه دی نو موړی د سرګندونه په دار العلوم حقانیه کوړه خټک کې وکړي مولانا په خپل خبرو کې ویل د ځانمرګ بریدونه لامل د پاکستان دینی مدرسو په اړه غلط فهمي راپورته کیږي نو ځکه دوی د بریدونو ته د فساد په نظر ګوري مولانا فضل الرحمن په سرګندانه دی ویلي چې دوی په افغانستان او نور اسلامي نړۍ کې تر سره کیدونکو ځانمرګ بریدونه په اړه نظر لري خو یوازې د پاکستان په حدودو کې دننه تر سره کیدونکو ځانمرګ بریدونه فساد ګڼلې پاکستاني مخور دینی عالم مولانا سمیع الحق چې طالبان له خوا د مذاکراتي ډلې مشر هم ټاکل شوی وای پر راتلونکو سو نګدې ورځو کې بعد د طالبانو د سیاسي شورا لغړو سره په قبایلی سیمه کې وګوري نو موري دا سرګندونه پرون پاکوړه خټک کې د رسنیو سره د خبرو پر مهال کړي سمیع الحق ول د پاکستاني طالبانو د سیاسي شورا له مشرانو سره په اړیکه کې دي او د نورو خبرو لپاره بزر شمالي وزیرستان ته لاړ شي مولانا پر حکومت او طالبانو دواړو خوا وغږو کړ چې د سولې دراوستلو لپاره د کوټلې ګامونه پورته کړی او د صبر او زغم نه دی کار واخلي د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو پرون مشال لیډیو ته وویل چې د لشکر اسلام په نوم یوې وسلوالې ډلې په خیبر ایجنسی کې میشتو د افغانستان د ننګرهار ولایت د نازیانو د ولسوالۍ خلکو ته د سیمې د پریښودلو غږ کړی په سیمه کې د مشال لیډیو خبریال د ځایي چارواکو او د خلکو په حواله وایي چې له دې اعلان وروسته افغان کډوالو د باړې نه پېښور ته د کډو ویستل پیل کړی دي او نږدې 15 کورنۍ د باړه قدیم چیک پوسټ لارې پېښور ته رسېدلې دي د خیبر ایجنسی چارواکي وایي افغان کډوالو ته داسې حال کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې لخوا د باړې د پریښودلو امر شوی چې هلته د پولې پورې غاړې ته د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د نازیانو په ولسوالۍ کې د لشکر اسلام او طالبانو ترمنځ له تیرو څو ورځو راهیسې جګړه روانه ده خو د لشکر اسلام ډلې مشر منګل باغ بیا پرون مشال لیډیو ته وویل چې افغان کډوالو ته دوی نه بلکې ځینو ځایي قومونو د باړې نه د وتلو امر کړی دی منګل باغ دا ومنله چې دوی ډله په نازیانو ولسوالۍ کې په جنګ بوخته ده په پیښور کې د مشال رادیو خبریال خبر راکوي چې تیر شپه ناوخته د پیښور په باچا خان هوایي ډګر د راکټو دوه توغندې توغول شوې دي د هوایي ډګر سرچینې وایي یو توغندې د ځغاسلې کې یا رنوي سره په خوا کې لګېدلې خو د تاوان پړی سو نه ویل په سملاسي ډول د راکټو د توغندیو د لګېدو له امله د څه ډول ځاني یا مالي زیان راپور نه دی ورکړل شوی یو چارواکي مشال رادیو ته وویل داسې ښکاري چې د راکټو دا توغندې بعد نږدې قبایلي سیمې نه فایر شوې وي پاکستان په افغاني رسنیو کې خبره شوې هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې دوی په افغانستان کې پیل کړي مرستندویه پروژې پریخي دي په کابل کې د پاکستان سفارت پرون د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویل د پاکستان حکومت په افغانستان کې د هغو ټولو پروژو بشپړولو ته ژمن دی چې ژمنه یې کړې ده په دغو پروژو کې د تورخم جلال آباد د لوی لارې رغول هم شامل دي د افغانستان د ولسمشرۍ دوه مخکخ کاندیدان ادعا کوي چې په ټول ټاکنو کې د ووټونو درغلي شوې ده د افغانستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ډاکټر عبدالله او د اقتصاد پخوانی وزیر اشرف غنی به اوس د دوهم پړاو په انتخاباتو کې برخه اخلي ځکه چې د اپریل د 15 نیټې په ټول ټاکنو کې یو هم تر 50% پورې رایې نه وې ګټلې عبدالله پرون الزام ولګولو چې په ووټونو کې په پراخه کچه درغلي شوې ده او په دې خبره ټینګار وکړ چې هغه د انتخاباتو د لومړي پړاو په بشپړه توګه ګټونکی دی غنی هم د درغلیو تورونه ولګول او زیاته کړه د انتخاباتو په لومړي پړاو کې هیڅ سرګن ګټونکی نه ښکاري دا ټول ټاکنو د لومړنیو پایلو له مخې ډاکټر عبدالله 3.9% او اشرف غنی احمدزی 1.15% رایې ګټلې وې د افغانستان د جوزجان ولایت د مرکز شبرغان سیلاب ځپلو ته تر اوسه 10 میلیون افغانۍ نغدي مرستې او شاوخوا 200 ټنه خوراکي مواد استول شوي دي. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال او د بیړنیو حالاتو د کمیټې مشر محمد کریم خلیلي پرون د جوزجان په مرکز شبرغان کې وویل چې په پام کې دا پر دغو مرستو سربیره په راتلونکي وخت کې هرې کورنۍ ته زیانمن شوې کورنۍ ته یوه نمره ځمکه هم ورکړل شي.
همونجا تصمیم گرفتیم که ما باید بیایم از طرف دولت
دوی هلته مو تصمیم ونیو چې د دولت په استازیتوب دلته راشو د جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو د زیانمنو شو کسانو حال واخلو. تر دې وړاندې چارواکو د روستیو سیلابونو له کبله په جوزجان، فاریاب او سرپل کې د شاوخوا 111 کسانو مړینه تایید کړې وه، خو ویلي چې ښایي دغه شمېره نوره هم زیاته شي. له مشال لډیو خبرونه اورئ. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی وایي د یوکرین د شخړې په سر د امریکا لخوا د بندیزونو راتلونکي پړاو به د روسیې ولسمشر پوتین ته نږدې کسان او هغه شرکتونه چې دوی په واک په لاس کې لري تر هدف لاندې ونیسي. د امریکې د ملي امنیت مرستیال صلاحکار ټونی بلینکن وای پوتین ته نږدې کسان به د نورو جرمانو سره مخامخ شي چې اعلان به یې د روانې اونۍ په لومړیو کې وشي. د نوموړي په اند دغو بندیزونو له امله به ولسمشر پوتین د دې جوګه پاتې نه شي چې د روسیې د خلکو سره د اقتصادي پرمختګ کړې ژمنې عملي کړي. د مالدووا خلک به تر دې وروسته اکثرو اروپایي هیوادونو ته د سفر لپاره د ویزو اړتیا ونه لري. د اروپایي ټولنې کمیسیون وایي د نن نه به د مالدووا ټول وګړي چې د بایومیټریک پاسپورت څخه برخمن وي د شنګن هیوادونو ته له ویزې پرته سفر کولی شي. په شنګن زون کې اکثر اروپایي هیوادونه او ځینې نور هیوادونه لکه ناروې او سویټزرلینډ شامل دي. د ګام وروسته لاغ اخیستل شوی چې اروپایي ټولنې د یوکراین د شخړې په ځواب کې وویل دوی به د ختیځې اروپا د ملیتونو سره خپلې اړیکې لا نورې غښتلې کوي.
سلام پښتونخوا،
سلام پښتونخوا خبرونه تاسو ته وړاندې کوریدونکو. که تاسو ته مشال لیډیو خبرونه اوریدل غواړئ نو زموږ په ویب پاڼه په مشال لیډیو .com یې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور په داسې حال کې چې فضل الرحمن وایي ځانمرګي بریدونه جهاد نه دي. د پاکستان ځینې کارپوهان وایي د طالبانو سره د امن خبرې د وزیر اعظم او د پوځ د مشر ترمنځ د راپورته شوي خفګان له وجې مخکې نه شي تللی. د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو له ابتدایي نتایج وروسته دوه کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی لخوا مختلف غبرګونونه مخې ته راغلي او په افغانستان کې خزینه کارکونکي یو شمیر ستونزې لري.
په اکثره دفترونو کې که پوسټونه خالی هم وي خو هغه چاته پکې زمینه نشته چې هغوی استعداد ولري. وجه یې همدا کېدای شي چې هلته واسطه مهمه ده.
د خیبر پختونخوا ظاهر الله چې د خپل اداکاری له وجې د خلکو په مخونو مسکا راوستې خبرې به یې واره.
یو مچ بار بار راځي ډېر زیات تنګي خو دې ورته په دې انداز باندې وي وایي مته څه دونه په کوچو مینه ځان لمه خواله.
دا او نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. سلام پښتونخوا خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. ریدونکو په دې خبرونه کې موږ له خپلو خبریالانو سره خبرې کوو او د سیمې د تازه حال نه تاسو خبرونه دا وخت را سره د پیښور نه د مشال لیډیو خبریال خالد خان د ټلیفون په کرخه دی. خالد خان، که تاسو زما غږ اورئ نو دا راته ووایئ چې د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن چې ویلي دي په پاکستان کې ځانمرګي بریدونه جهاد نه دی، نو نوموړي دا خبرې په کوم ځای کې کړي دي؟
ډیره مننه. بالکل، دغه خبرې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن مشر مولانا فضل الرحمن پرون په نوخار د اکوړي مدرسه مولانا سمیع الحق یو دستوره وه او په هغې کې مولانا فضل الرحمن کړی دی او دا په ډاګه ویلی دی چې په پاکستان کې د ځانمرګي بریدونه یا دغه سي خودکش حملې چې دي دا د جهاد ایشنه ده دا ویل چې دا چې په دغه ځانمرګي بریدونو کې بے ګناه خلک وژل کیږي دا هم او کومه خبره پروسه پیل شوې ده نو حمایت کړي ځکه چې دا خبرې بغیر د جرګې نه یا د خبرو اترو نه دغه ستونزه نه حل کېږي د دا هم وویل چې د ده ګوند اسلام د دغې پروسې ایسه نه ده خو بیا هم دوی غواړي چې دغه د پاکستان د حکومت او د طالبان په منځ کې چې کوم شخړه ده کوم جنګ دی چې دغه په خبرو اترو حل شي. مولانا فضل الرحمن دا هم وویل چې په پاکستان کې یا په کې ځینې قوتونه داسې دي چې هغه نه غواړي چې هغه دلته امن راشي او دغه خپلو مینځ کې مسلمانان چې دي یا دغه ډلې چې دي نو دغه جنګ کوي. نو ده دا وویل چې په کار دی د کوم د مسلمانانو کوم ډلې دي یا ګروپونه دي هغې دي په خپلو کې جنګ نه کوي ځکه چې د دې فایده ټوله بهرني هیوادونو ته یا ځینې قوتونو ته رسي او د دې زیات تاوان چې دی هغه د دې خاورې خلکو ته او د دې خاورې ته رسي. نو مولانا فضل الرحمن دغه
خالد خان یو بل خبر هم دی چې په پیښور کې په باچا خان نړیوال هوایي ډګر ایئرپورټ کې برید شوی دی د دغه برید په اړه راته تازه معلومات راکړي.
جی بالکل دا د اعتراض سرمخه بیگا څخه کم 12 بجې د نامعلوم اړخ نه څنګه چې تاسو یې باچا خان نړیوال ډګر کې دی ایئرپورټ کې په پیښور کې او دوه توغندي راکټونه د نامعلوم څلخ نه راغلي دي او د چارواکو د وینا تر مخه یو توغندي چې دی هغه د ایئرپورټ په رن وی یا د ایئرپورټ څخه چې دی په هغه پروت دی او بل د ایئرپورټ یا د هوایي ډګر دا کوم بونډیوال چې دی د هغه سره خوا کې پروت دی. خو د دې په وینا دغه راکټي بریدونو کې هیڅ ځاني نقصان نه شوی او نه دغه دومره لوی نقصان کړی دی. خو دا دی دا وی چې دا کوم تر کیږي بل څونه دا ته دی راغلي خو تر دې دا ما د دغه بریدونو نه خو چا جنواري غشت دا او نو سارواکو دا ویل چې دا د کوم اړخ نه راغلي دي او د دې ټارګټ یا نه یا هدف سو.
سید ډیر مننه خالد خان د تازه معلومات را کول او اوریدونکو تاسو د خالد خان اوریدل چې د جمعیت العلماء اسلام فی ګون مشرف مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې په پاکستان کې ځانمرګي بریدونه جهاد نه دی. کله وی خو د تحریک طالبان پاکستان د کمیټې مشر مولانا سمیع الحق وایي چې پراتلونکو ورځو کې به د طالبانو د تحریک د سیاسي شورا لغړو سره د مستقیمو خبرو اترو لپاره شمالي وزیرستان ته لاړ شي. نو لبلې خوا بیا د پاکستان د سیاسي چارو ځنې سیرونکو په دې باور دي چې د پاکستانی پوځ او د هوا د حکومت ترمنځ د قیدیانو په خوشي کولو او ځینو نورو مسلو باندې خفګان رامنځته شوی دی چې له امله یې ښایي د سولې خبرې اترې په ښه توګه مخکې لاړې نه شي. په دې اړه د پیښور نه د ذبیح الله شفق دا ریپورت اورو.
که څه هم د وسلوالو پاکستانی طالبانو د کمیټې مشر مولانا سمیع الحق وایي چې په راتلونکو ورځو کې به د وسلوالو طالبانو د سیاسي شورا له غړو سره وګوري، خو د پاکستان د سیاسي چارو یو شمېر څارونکو په دې باور دي چې د پاکستان پوځ او د هیواد د حکومت ترمنځ په ځینو مسلو زړه بدوالی راغلی چې له امله به د سولې خبرې اترې په ښه توګه پر مخ ولاړې نه شي. د پاکستاني وسلوالو طالبانو د کمیټې مشر او د قانی مدرسې موسس مولانا سمیع الحق د یکشمې په ورځ په کوړه خټک کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل حکومت او طالبان دواړه د سولې د خبرو اترو د کامیابولو لپاره له صبر او زغم کار واخلي. که څه مولانا سمیع الحق وایي چې د رواني میاشت په 23 نیټه ورته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ډاډ ورکړی چې ډیر ژر به هغه 14 طالب بندیان خوشي کړي چې حکومت یې سمو د مخکې د خوشي کولو ژمنه کړې وه. خو د پاکستان د سیاسي او روانو چارو څارونکو عقل یوسفزی بیا وایي چې کله یوې خوا د طالبانو د تحریک ځینې مهمې او غټې ډلې د مذاکراتو مخالفي دي، نو له بلې خوا د پاکستان پوځ هم د خپلو پوځیانو په مړینه او د ځینو بندیانو په خوشي کېدنه خفه دی چې له امله به یې ښایي د سولې خبرې اترې زیانمنې شي.
کوم بیانونه د طالبانو له طرفه را روان دي، خاص کر د طالبانو چې کوم د مومن جنګ ته یو ډېر طاقتور ګروپ دی او د هغه په باره کې مونږ ویلی شو چې هغه دغه تاسو ته ډېر د شک په نظر ګوري او مخالفت هم کوي. بل طرف ته بعض اصلاح داسې هم دي چې
پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ خاص کر نو کم جرنل آرمی چیف چې دی هغه د فوج په مړونو باندې یا د بعضې خلکو د قیدیانو په رهایي چې کومه مسله ده په هغې باندې ډېر سخت د تشویش شکار دی، او په هغې کې د حکومت پاکستان شریف صاحب او د آرمی چیف په منځ کې چې دی انسانان هم دی، یو افغان هم دی،
د پاکستان حکومت تر دې مخکې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د پرمخ وړلو لپاره د رواني میاشت په درې منیټه د هغوی نورلس غیر پوځي بندیان خوشي کړل، او همداراز ویل چې په نږدې راتلونکي کې به ځینې نور بندیان هم خوشي کړي. د یادونې وړ ده چې پاکستاني وسلوالو طالبانو د روان کال د مارچ په لومړۍ نیټه له پاکستاني حکومت سره یو میاشتنی موقتي اوربند اعلان کړی و، چې بیا وروسته یې دا اوربند د اپریل تر لسمې نیټې پورې وغځاوه. طالبانو دا اوربند د رواني میاشت په شپاړسمه نیټه پای ته ورساوه، خو د دې تر څنګ یې دا اعلان هم وکړ چې حکومت سره به د سولې خبرو اترو ته دوام ورکړي.
د ذبیح الله شفق ریپورټ تاسو اوریده اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونې تاسو اوره، او اوس بلار شو خیبر ایجنسی ته. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي او ځایي خلک وایي چې لشکر اسلام وسلوالي ډلې په باړه کې میشت د افغانستان ځینو کډوالو ته خبرداری ورکړي چې دغه سیمه دې پرېږدي. دا وخت را سره د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری د ټلیفون په کرخه دی. فرهاد شینواری، اداره ته وایي چې لشکر اسلام وسلوالي والی ډلی کومو کډوالو ته دا خبرداري ورکړی دی، او دغه کډوال څه وایي؟
انیسا، د خیبر ایجنسی انتظامی چارواکی او ځایي اوسیدونکي وایي چې لشکر اسلام وسله والی ډلې په باړه کې میشت د افغانستان د نازیان ولسوالۍ افغان کډوالو ته د اتوار د ورځې د ماخام څلورو بجو ډیډ لاین یا اخیری وخت ورکړی و چې دغه سیمه دې پرېږدي. نو تیر ماخام دغه وخت پوره شو، او دغو کډوالو د باړې نه وتل پیل کړل، او تر اوسه یوازې د باړه قدیم چک پوسټ له لارې خواوشه 15 کورنۍ پېښور ته کډه شوي دي چې خپل د کور سامانونه هم ورسره وو، او ځینې خلک پکې پیدل هم روانو د پېښور په طرف. چارواکي وایي چې دې کډوالو ته په داسې حال کې د باړې پرې خودو ویل شوی دی چې د افغانستان په نازیان کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې او د افغان طالبانو د امارات وسلوالې ډلې ترمنځ حالات کړکېچن شوی دی، او په باړه کې میشت د نازیان کډوالو ته ویل شوی دی چې افغانستان په نازیان ولسوالۍ کې دی د طالبانو د اماراتو ډلې پر ضد د لشکر اسلام وسلوالې ډلې ملاتړ وکړی، او یا هم د باړې نه ووځي. نو دغو کډوالو د لشکر اسلام د ملاتړ نه انکار وکړ، او کډو ایستو ته ترجیح ورکړه. خو بیا د لشکر اسلام وسلوالې ډلې مشر منګل باغ تیره شپه مشال ریډیو ته د ټلیفون له لارې وویل چې د باړې نه لشکر اسلام د نازیان کډوال نه دي ویستلي، بلکې د اپریدو ځینې قبیلو ورته ویلي دي چې ووځي، او دا ځکه چې په نازیان کې د اپریدو د تجارتي مالونو د وړو راوړو لارې نیول کېږي، او تګ را تګ ته یې نه پرېږدي. نو په دې بدل کې د اپریدو د ځینې قبیلو مشرانو د نازیان کډوالو ته د باړې د پرېښودو امر ورکړی دی. منګل باغ زیاته کړه چې په نازیان ولسوالۍ کې موږ د ځایي خلکو د غیر شرعي کارونو خلاف یو، دا ځکه چې دوی هلته کې په ښځو باندې ظلمونه کوي، غرونو ته یې لیږي، او سړي د هیروینو او داسې نورو نشه یي توکو کاروبار کوي، او دوی دا هلته کې نشي برداشت کولای.
ډیره مننه فرهاد شینواری د تازه معلومات راکول. اوریدونکو، تاسو د فرهاد شینواری نه اوریدل چې د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي او ځایي خلک وایي چې لشکر اسلام وسلوالې ډلې په باړه کې میشت د افغانستان د نازیان ولسوالۍ سره تعلق لرونکو افغان کډوالو ته خبرداری ورکړي چې دغه سیمه بریک دی.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا نوی گورنر مهتاب احمد خان عباسی سورزی مخ کې د قبایلی ولس یوې جرګې ته د وینا پر مهال ویلی وو چې د راتلو سره به په قبایلی سیمو کې د ولس محرومیانې ختم شي. آیا قبایلی ولس دا باور لري چې نوموړی به د دوی په توقعاتو پوره ورسیږي او کنه؟ د دې پوښتنو ځواب زموږ د همکار مجید بابر په دې رپورټ کې اورو.
د رواني میاشتې په 15مه نیټه د خیبر پښتونخوا نوی گورنر سردار مهتاب احمد خان د خپلې سوکې سوګند پورته کړو. د یادې صوبې د گورنر منصب ځکه هم ځانګړی حیثیت لري چې په آئینی توګه قبایلي سیمې نیخ په نیغه د ده په واکمنۍ کې راځي. د دې نه مخکې د یادې صوبې گورنر د باجوړ قبایلي سیمې نه د قامي اسمبلۍ پخوانی غړی انجینیر شوکت الله خان و. په باجوړ کې قبایلي ملک عطا الله خان نه مې وپوښتل چې آیا نوی گورنر به ستاسو په هغو توقعاتو تو پورا وخی جی دو کومو تما چی قبائلی ولس لری نو نو موڑے زیادوی
نو گورنر خود زمان دا بل دا باجور وو و دا چی وو چی یو گانا یو یو خود خیلی نو خود شاعت تا دا نو دا سیاسی بابستگی دا چا سر نو دا پنجاب مضبوط کرده دیو دا حکومت مضبوط دی نو گورنر مضبوط دی و موزیر علام پانچی شوی منشتر پانچی شوی منان پانچی شوی امپیر پانچی شوی کدیشی امیدون هم تشتره چیز بدون داولی قبیلو که امن آمان پا متعلق و نور زمان تیبسیار گره لیکیم تا بدون سر رش
خود قرم قبیلی سیمینا دا قامی سملای غره ساجد حسین توری بیاوایی چی اس دا قبیلی ولس شور او پوحاکی بدلون را غلی ده او اس دوی تش پا خبرو اعتبار کولو تا تیار ندی دا زیاده کرا چی پا قبیلی سیمو که با نوی گورنر تا تر طولو لوی چیلنج دا پولٹیکلی نظام دا درغلونا پا کولوی
ایف سی آر کی امینڈمنٹ کو ترمیمی وکڑو کو بدقسمت ہے سارا نن روز پوری عملی نہ رہ شوائے ودی عملی کی دلوت کی مین وجہ دار ہے کنا کم دل تک کی کم سیٹ اپ ہی پولیٹیکلان وی یا نور خلق کم دی پدی علاقے کی دی وجنا دیتا عملی او قانونی شکل نویر کئی تا دا طول غلطی او دا طول عمر مطلع قبائل نا مطلع سمگلنگ پیسا اوچه تایی او کچیری دا قانون صحیح طریقی سره امپلیمنٹ شو عملی شوالو نا قبائل بھی انشاءاللہ اس کلا تکلیف کی نیوی او مین شاید دارا ایسا پدی دا که محرر نوانی سا تی آغا پولٹیکل ایجنٹ پوری فاٹا سیکیٹیٹی پوری طول غلطی او طول پیدا کردی
پا خیبر پختونخوا کی دا واکمن تحریک انصاف گن صوبائی وزیر شوکت یوسفزی نمی و پختل جی قبائلی ولس گنی چی چونکہ سردار مہتاب تا د وفاقی حکومت لخوا بشپړ سیاسی حمایت ترلاسه دی نو ځکه هغه به په بنیادی فیصله وکولو کې با اختیار وي آیا تاسو هم د هغه تر شا په سیاسي توګه ولاړ یئ
ورته دا خو د وفاقی حکومت خپل فیصله ده کنه او دا غي اختیار دی نو په کار وایي مشاورت کړي خو مشاورت موږ سره نه کړي خو نه او بیا موږ نه ولکم کوم دا څه دي یو خو راځي چې سردار مہتاب صاحب په خپل سیاسي سره دی او د دې سپي وزیر اعظم پاتې شي دی د دې د شکلو د مشکلاتو ډیر زیات اعلان دی نو زما خیال سره یو خو دا چې د ګورنر څخه په یو فایني پوزیشن دی دا نه نو خو د ګورنر اصلا په صوبه کې څه مداخلات یا څه دغه نه وي نو هغه څه باندې خو د دې سلیار دغه نه وي لیکن دا چې د ټولې علاقې لپاره څه فاټه تاسو وایي نو فاټه لپاره به ډېر زیات سودمن پدې ثابت شي په فاټه کې به تر کېږي کارونه شروع شي یو ساتي سره د پکار د ساتي سوچي کې د فاټه د خلکو هغه محرومیانې چې نه ختم شي
سردار مهتاب احمد خان د دینه مخکې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی صوبایي وزیر او وفاقي وزیر هم پاتې شوی دی
د مجید بابر ریپورت تاسو ری داوس بلار شو افغانستان ته د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو له ابتدایي نتیجو وروسته دوو کاندیدانو عبد الله اشرف غنی احمد سی خپل خبرګونونه خودلی دي عبد الله ویلی وو کچر د رایو په محلونو کې د رایو پانی کمی شوی نه وین نو د انتخاباتو پایلې به اوس بل ډول وي په دې اړه زموږ همکار رحمت الله افغان د انتخاباتو خپلواک کمیشن له ویان نور محمد نور سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې کمیسون د رایو د پاڼو د نتیجو په اړه څه معلومات او پلټنی کړي او کنه نوموړی وایي
ما په هغه وخت کې هم د ټاکنو خپلواک کمیشن په استازیتوب ویلي ول او بیا هم وایم چې هیڅوک د افغانستان هغه کسان چې ګواکي وایي چې موږ د خلکو استازیتوب کوو یا د خلکو په نمایندګۍ ولاړ یو داسې ثبوت او مدارک نشي پیدا کولی چې حداقل په یو منطقه کې زر کسان موږ ته په ډاګه کې چې دوی د دې پروسې څخه پاتې وي او نوي توانېدلي چې په دې پروسه کې ونډه واخلي ولې دا هر مکه چې مونږ د زیاتو خلکو لپاره چې واجد شرایط ول د زمينه برابر کړی شو چې دوی راشي په پروسه کې ونډه واخلي او بل اخره خپل راي استفاده
وکړي عبد الله دا هم ویل چې د 404 څلوېخ محلونو د رایې سرنوشت معلوم نه ده ستاسو جواب هغه ته څه ده
404 محلات چې هغه جدي ستونزې لري بلابل ستونزې دي بلابل کټګوري کې راخلي دي د ټاکنو خپلواک کمیشن د هغه لپاره یو میکانیزم لري چې ډېر زر یو لیست ترتیب کی هغه مشخصات او ستونزې پرابلمونه په ډاګه کی او د شکایت کمیشن ته راپور ورکړي چې اوس ابتدایي پایلې اعلان شوې دي او په دې کې نور بدلون نشي راتلای د ټاکنو خپلواک کمیشن لوري مونږ را راپور کړی د او جزئیات کټګوري د شکایت کمیشن سره شریکو.
د جمهور ریاست یو بل کاندید اشرف غنی احمدی وویل چې موږ په بیا بیا د انتخاباتو خپلواک کمیشن ته وړاندیز کړی چې پاک رائے له ناپاک رائے نه جدا کړي.
وګوره دا یو لوی پروسه ده. تاسو خبر یاستئ چې باید اول تسمی پایلې اعلان شوې وای او وروسته ابتدایي پایلې موږ رسمي اعلان کړي. اوس د شکایت کمیشن ور رسیدلی دی هر هغه ځای کې چې تقلب درغلی او تخطیان شوي او شکایت شتون ولري هغوی په دې باندې مکلف دي د افغانستان د قوانینو په اساس باندې چې رسیدګي وکړي او هغه رایې چې په کې د خلکو اراده نه وي تمثیل شوې هغه جلا کړي. موږ په کراتو کراتو ویلي بیا هم وایو چې یوازې د خلکو یا د محلاتو د پایلې ورخې چې زمونږ سیستم کې کوم مشکل نه درلوده پروسس شوي دي او دې ته آماده دي چې د خلکو سره رسمن دغه موضوعات شریک کړي.
ښاغلی احمدزی دا هم ویل چې د انتخاباتو کمیسیون ځینې کارکوونکي په دغه رایه تورن دي. هغه له کمیسیون څخه وغوښتل چې تورن کسان باید عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کړي. تاسو په دې اړه څه وکړل؟
هر هغه چا چې په همدې ډول باندې درغلي کړې وي د اختر څخه نیولې بیا تر جریمې او بلاخره د ټاکنو خپلواک کمیشن په تور لیست کې باید شامل شي. ولې که چېرې جرمي سبغه ولري د قوانینو په اساس باندې باید عدلي او قضایي نهادونه ته ورپېژندل شي. نو زه فقط د ټاکنو خپلواک کمیشن په اساس ټوب دومره ویلی شم چې موږ د دې لپاره مشخص میکانیزم په پام کې نیولی ده. هر هغه کارمند چې واقعا په همدې ډول باندې درغلی کې لاس درلودلی دی د هغې لست ترتیبي یا هغې ترستګي کېږي او په دې برخه کې موږ په څېړنه باندې بوخت یو.
تاسو د افغانستان د خپلواک کمیشن د بیان نور محمد نور مرکه اوریدله چې زموږ همکار رحمت الله افغان ورسره کړې وه. اوس به د فیاض خشکی په آواز کې دا سندره وورو.
ادب دے درج کم زبان درازا کن دیے ادب دے درج کم زبان درازا کن دیے گزار دے رسال کی تیراندازا کن دیے گزار دے رسال کی تیراندازا کن دیے ادب دے در کی کم زبان درازا کن دیے ادب دے در کی کم زبان درازا کن دیے I'm gonna make it.
فیاض خشکی په آواز کې سندره تاسو اوریدل. سلام پښتونخوا خبرونه تاسو ته وړاندې کو، او اوس د سهار 9:30 بجې شوې دي. د نجیب امیر نبلند خبرونه وورو.
د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي د ځانمرګو بریدونو له امله د پاکستان د دینی مدرسو په اړه غلط فهمۍ راپورته کیږي، نو ځکه دوی دا ډول بریدونه جهاد نه بلکې فساد ګڼي. پلپلو د طالبانو لخوا د حکومت سره د مذاکراتي ډلې ټاکل شوی مشر مولانا سمیع الحق وایي په راتلونکو سو نږدې ورځو کې به د طالبانو د سیاسي شورا له غړو سره په قبایلي سیمو کې وګوري. لشکر اسلام وسله والی ډلې بیا په باړه کې اوسېدونکو افغان کډوالو ته د سیمې د پرېښودلو غږ کړی، او له دې اعلان وروسته ځینو کډوالو له باړې نه پېښور ته کډې رسولې. دا کډوال د افغانستان د ننګرهار د نازیانو د ولسوالۍ اوسېدونکي دي. په پېښور کې د باچا خان په نړیوال هوایي ډګر بیګا ناوخته د راکټو دوه توغندي لګېدلې دي چې یو پکې د رنوی سره خوا کې لګېدلې، خو څه ډول ځاني یا مالي زیان نه دی اړولې. پاکستان په افغاني رسنیو کې خبره شوې هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې دوی په افغانستان کې پیل کړې مرستندویه پروژې پریښي دي. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي دوی په افغانستان کې د هغو ټولو پروژو بشپړولو ته ژمن دي چې ژمنه یې کړې وه. د افغانستان د ولسمشرۍ دوه مخکښ کاندیدان ادعا کوي چې په ټول ټاکنو کې د ووټونو درغلي شوې ده. د ډاکټر عبدالله وایي په ووټونو کې په پراخه کچه درغلي شوې ده، او ټینګار یې وکړ چې هغه د انتخاباتو د لومړي پړاو په بشپړه توګه ګټونکی دی. پلپلو اشرف غنی احمدزی هم د درغلیو تورونه لګوي او وایي چې د انتخاباتو په لومړي پړاو کې هیڅ سرګن ګټونکی نه ښکاري. د امریکې د ملي امنیت صلاحکار ټونی بلنکن وایي د یوکراین د شخړې په سر د امریکا لخوا د بندیزونو راتلونکی پړاو به د روسیې ولسمشر پوتین ته نږدې کسان او هغه شرکتونه چې دوی واک په لاس کې لري اغېزمن کړي. اروپایي ټولنې کمیسیون وایي د نن نه به د مالدووا ټول وګړي چې د بایومیټریک پاسپورټ څخه برخمن وي د شنګن هیوادونو ته پرته له ویزې سفر کولی شي.
د نجیب امیر نن لند خبرونه تاسو اوریدل. اوس په اسلام آباد کې د احمد الله نورو چې د پاکستان ځن ورځپاڼو په خپلو اداریو کې سلی کلی دي.
مشرق ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې طالبانو لخوا د جنگ بندۍ د خاتمې اعلان وروسته دوی د مذاکراتي کمیټې کوارډینیټر مولانا یوسف شاه ویلي دي چې طالبانو شورا سره رابطه شوې ده، او د مذاکرات دوباره شروع کول لپاره د ځای ټاکنې اعلان به په راتلونکو څو ورځو کې وکړي شي. اداري لیکي چې دا یو خوشایند خبره ده چې د ځنډ وروسته مذاکرات یو ځل بیا شروع کیږي، او طالبانو مذاکراتي کمیټې غړو وینا ده چې مذاکرات او جنگ یو ځای نشي کېدی. نو طالبانو لپکار دي چې جنگ بندۍ کم اعلان مخک کړي وو چې هغه یې غزولی وي، او خپل اعتماد یې بحاله ساتلی وي، ځکه چې اول جنگ بندۍ اعلان کول او بیا هغه نه غزول د دې په مذاکراتو منفي اثر غورځېدی شي. ادارې لیکي چې طالبانو مذاکراتي کمیټې په راتلونکو څو ورځو کې د حکومتي کمیټې غړو د طالبانو شورا سره متوقع ملاقات د مذاکراتو دویم دور ګرځولی دی، خو خبره دا ده چې لومړي ملاقات نه څه حاصل شو، بد اعتمادي او جنگ بندۍ خاتمه. نو د دویم ملاقات نه همداسې توقع ساتل پکار دي. د دویم ملاقات نه څه مثبت توقع هغه وخت ساتل کېدی شي چې دویم ملاقات د لومړي ملاقات نه مختلف وي. نو ضروری دا ده چې دا ځل کوم مذاکرات کیږي نو هغه د فیصله کون وي. طالبانو شورا له طرفه داسې غړي دي په مذاکراتو کې ګډون وکړي چې په ځای فیصله وکړي شي، او حکومت لخوا دې هم هغه کسان په مذاکراتو کې ګډون وکړي چې واضح منډیټ ورته ترلاسه وي چې څه قبلولی شي او څه نه. جنگ ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار په مشرۍ کې د تیر خالی په ورځ شوي اقتصادي مشاورتي کونسل په اجلاس کې تر راتلونکي بجټ لپاره په ځینو مهمو تجاویزو او سفارشاتو غور وکړی شو چې پکې سرکاري ملازمینو تنخواګانو کې 10% اضافه او خوراک څښاک شیانو نرخونو په کنټرول کې ساتلو نه علاوه په مختلفو چارو بحث وکړی شو. اداري لیکي چې د موجوده حکومت د دوه مالیاتي بجټ ډیر مهم دی، ځکه چې دا وخت ملک د کوم لویو مسلو سره مخ دی. نو په هغه کې ترهګری، لوډ شیډنګ، زیاتیدونکي آبادی، گرانی او غربت شامل دي. ترڅو چې د لوډ شیډنګ خبره د حکومت خو خپل کوشش شروع کړي دي، او توانایي په یو شمیر منصوبو کار هم روان دي، او دا تماساتل پکار دي چې د تیرو کلونو په نسبت سخت کال با په ګرمۍ کې لوډ شیډنګ کې کمی راشي. ادارې لیکي چې حکومت د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې اضافه سره سره مخ په زیاتیدونکي گرانی کنټرول کړي، او بجټ کې توانایي بحران، ترقیاتي منصوبو شروع کولو، گرانی کنټرولولو، صحت او تعلیم خصوصي توجه ورکړي، او دې لړ کې چې کوم اعلانات وکړي نو ځان دې صرف دغه اعلاناتو پورې محدود نه ساتي، بلکې عمل دې پرې هم وکړي.
د سیمې حالات، او د نړۍ مطبوعات.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس په پاکستانی خبریال حمید میر لبریدو د غله خوا پر جاسوسي اداره ایس ای تور پورې کول وروسته په دې ملک دره پیدا شوی حالت په اړه لیکنه کړې ده. بل پلو د امریکا د فاکس نیوز پاڼې د افغانستان د ولسمشری سو انتخاباتو په اړه لیکنه کړې ده. د دواړو مقالو غټي کې درته زمونږ همکار بریوال کاکړ وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس د لیکنې په فایل کې کاږي چې د پاکستان د شهرونو په کوڅو کې نن سبا نوي پوسټرونه او بینرونه تر سترګو کېږي. پر دې بینرونو لیکل شوی وي چې د پاکستانی پوځ یو غدار د ملک غدار دی، او یو بل شعار دا لیکي چې موږ له پاکستانی پوځ او ایس ای سره مینه لرو. ریپورت لیکي دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان د طاقتور پوځ او د ملک تر ټولو لوی ټي وي چینل ترمنځ ټکر روان دی. دا ټکر لدې کبل دی چې یاد ټلویزیون تور پورې کړ چې د آی ایس آی غړي د چینل پر مهم کارکونکي یعنی حمید میر په برید کې شکیل و. اسوسییټډ پریس لیکي پر موټرونو لګېدلي پوسټرونه او بینرونه دا په ډاګه کوي چې په درې ځله پوځي کو د طالبانو پاکستان کې اوس هم تر ټولو زیات واک د کومو قوتونو په لاس کې دی. اجانس لیکي دا هر څه له هغه وروسته پیل شو چې څه باندې یو اونۍ وړاندې پر حمید میر په کراچۍ کې برید وسو، او د هغه بل خبريال رور پر جیو ټلویزیون را څرګندسو او د دې بریتوري پر آی ایس آی پورې کړ. بل پلو د امریکا د فاکس نیوز ویپاڼه د افغانستان د ولسمشری زو انتخاباتو په اړه په یو لیکنه کې لیکي چې په افغانستان کې په تیرو دیارلس کلونو کې په لومړي ځل د ولسمشری انتخابات دویم پړاو ته روان دي. د هغه وروسته ده چې عبدالله عبدالله د اپریل د پنځمې په انتخاباتو کې 44.9% او اشرف غنی احمدزی 1.5% رای ترلاسه کړې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د شنبې په ورځ ټولې ابتدایي نتیجې اعلان کړې، خو د شکایتونو له اورېدو وروسته به ټولې او حتمی رای د مئی پر 14 اعلان کړې. د ویپاڼې په لیکنه نوې ولسمشر به د حمید کرزي ځای ونیسي، څوک چې له 2001 کال راهیسې د افغانستان یو وزنی ولسمشر پاتې شوی دی. د افغانستان نوې ټاکل شوی ولسمشر به شایي یو له کړاوونو ډکه موده په دې وویني چې امریکا او ناټو به خپل ټول ځواکونه د روان کال تر پای له دې هېواده باسي. عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی دواړو هوډ ښودلی دی چې له لویدیځ سره به اړیکې بیا تازه کوي او له امریکا سره به پر هغه امنیتي تړون لاسلیک کوي د کوم له لاسلیک کولو چې اوسنی ولسمشر حامد کرزی انکار کړی دی. د ویپاڼې په لیکنه دا تړون به د دې تلار هوار کړي چې د امریکا ځینې ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي او د طالبانو پر ضد د جګړې لپاره د افغان پوځ او پولیسو روزنه وکړي. فاکس نیوز زیاتوي امریکا او د هغوی ملګرو هیوادونو که څه هم تر اوسه ځان د افغانستان له انتخاباتو لرې ساتلی دی، خو هغوی به خامخا داسې ولسمشر غواړي چې دا امنیتي تړون لاسلیک کړي. امریکا له افغانستان سره د امنیتي تړون د دې لپاره ډیر مهم بولي چې په دې هیواد کې د طالبانو او نورو سختدریزو د بیا واک ترلاسه کونې مخه ونیسي.
د یوریشیا نومي مجلې په یو لیکنه کې راغلي په پاکستان کې بلوچستان او د دوی مشران پر دې باور دي چې د دې هواد حکومت د بلوچستان د وسایلو په لټلو پسې راغستې ده. په دې لیکنه کې د بلوچستان د مسلې د یو سیاسي حل موندلو وړاندیز شوی دی. د لیکنې مهم ټکی هارون باچا وړاندې کوي.
د یورو ایشیا مجلې په لیکنه کې ویل شوي په پاکستان کې چې ګرد نړۍ ته د ترورستانو صادرونکي یو هیواد دی، بمی چاودنې کېدل یوه عادي خبره ده. لیکنه زیاتوي دا چاودنې زیاتره د پېښور او کراچۍ په ښارونو کې کیږي، حال دا چې د هیواد پلازمینه اسلام آباد ترې نسبتا محفوظ دی. د لیکنې له مخې په اسلام آباد کې د روانې میاشتې د 9 نیټې د بمی چاودنې پړه د بلوچستان یوې وسلوالې ډلې یونایټډ بلوچ آرمی ومنله. د دې ډلې ویاند وویل چې د اسلام آباد بمی چاودنې د هغه زور زیاتی په رد عمل کې وکړه چې د پاکستان امنیتي ادارې د بلوچستان په خاوره کې کوي. لیکن زیاتوی د پاکستان حکومت او استخباراتي ادارې آی ایس آی هڅه کوي وخی چې په اسلام آباد کې د اپریل د 9 بمی چاودنا یا د بلوچ وسلوالې ډلې نه بلکې ځینو بهرنیو کړیو کړی و. لیکنه کاږي یونایټډ بلوچ آرمی چې د بلوچستان یونایټډ آرمی بی ایل اے په نامه هم یادیږي په 1999 کال کې په یاد صوبه کې د بلوچ بلتونخوا لخوا جوړه شوه. د بی ایل اے تر څنګ یو شمیر نورې ډلې هم دي چې د بلوچستان د ننې د بلوچ قام د حقونو لپاره وسلواله مبارزه پیل کړې ده. په دوی کې د بلوچ ریپبلیکن آرمی، بلوچ لیبریشن فرنٹ، لشکر بلوچستان، بلوچستان نیشنل پارٹی منگل، بی این پی عوامی نیشنل پارٹی او جمهوری وطن پټه په څیر ډلې شامل دي. په لیکنه کې راغلی بلوچ بلتون خوخی ټینګار کوي چې د پاکستان حکومت د بلوچستان مدني دولت د پنجاب او د هیواد د نور صوبو د ګټلو لپاره په کار راولي. دوی چین هیواد ته هم ګوتنی سي چې دوی د وسایلو په لټلو کې د پاکستان له حکومت سره ملګری شوی دی. په لیکنه کې وړاندې راغلی د یو شمېر نورو لاملونو ترڅنګ د بلوچانو بشري حقونو ته درناوی نه کول او په اقتصادي توګه دوی کمزوري ساتل هغه څه دي چې له وجې بلوچان د پاکستاني حکومت پر ضد یاغیتوب ته اړ شوي دي. په لیکنه کې وړاندیز شوی چې ملګري ملتونه او یا هم اروپایي ټولنه باید د بلوچستان مسله جدي ونیسي او د حل لپاره د بلوچ مشرانو او د پاکستاني حکومت ترمنځ په خبرو کې مرسته وکړي. په لیکنه کې دغه راز ویل شوی چې د پاکستان حکومت باید بلوچانو ته د تعلیم، صحت او روزګار اسانتیاوې برابر کړي او د بلوچستان د نامنیو پړه پر هند، امریکا او اسرائیل اچولو لاس واخلي.
د هارون بچا ریپورت تاسو ته دا ورسپارل کی د مسلم لیگ نون حکومت په واک کې دراتلو سره د یو شمیر ترهګر پیښو پړه وسلوالو ډلو منلې خو تر اوسه موجوده حکومت یو وسلوال تنظیم هم غیر قانوني نه دی ګرځولې. د دغه لیک مهمه برخه له فرخنده اسد ناورو
د پاکستان ډان ورسپارل لیکي د کلن چې د مسلم لیگ نون حکومت راغله یو ترهګر ډله هم غیر قانوني نه د ګرځول شوی. اخیری ځل د پیپلز ګوند حکومت د تیر کال په مارچ کې سوار لس ترهګر تنظیمونه غیر قانوني ګرځولي وو. په موجوده وخت کې دا کار د داخله چارو د مرکزی وزیر چودري نثار سره راځي چې باید هغه وسلوالې ډلې غیر قانوني وګرځوي کوم چې د پاکستان په ولست د ترهګر حملو ذمہواری منلې ده خو تر اوسه داسې څه په نظر نه دی راغلي. د کامی داخلي امنیتي پالیسۍ تر مخه د کال 2000 لومړي راهیسې د داخله چارو وزارت په دغه هیواد کې شپېته وسلوال تنظیمونه غیر قانوني ګرځولي دي. دا پالیسۍ په قومي اسمبلی کې د روان کال په فروری کې وړاندې کړل شوه. د سپریم کورټ یو وکیل بشارت الله وایي کله چې یو تنظیم غیر قانوني وګرځول شي نو د دغه تنظیم ټولې اساسي د فند راټولولو کار د دوی غونډې او هر څه د ترهګرۍ د قانون لاندې راځي خو په دې ټول عمل ځینی نیوکې هم بیا کیږي. امیرانا چې د پاکستان د انسټیټیوټ آف پیس سټډیز مشر دی او په ترهګرۍ یې ډیر لیکل هم کړی دی وایي د غیر قانونه ګرځول شوو تنظیمونو چلوونکي همیشه نامعلومه پاتې شوي دي او زیاتوي د حکومت د دې طریقې په اړه څوک معلومات هم نه لري چې دوی څنګه یو تنظیم غیر قانوني وګرځوي نو بیا یې ټول کارونه هم بندوي او کنه. امیرانا وایي حکومت یو تنظیم تش په نوم غیر قانوني وګرځوي ولې هغوی خپل کارونه جاري ساتي او د دغې لپاره د تنظیم نوم بدل کړي. ډان لیکي د مرکزی حکومت یو امنیتی چارواکی وایي د داخله چارو وزارت کوشش کوي داسې ټول ترهګر تنظیمونه غیر قانوني وګرځوي او پر خلاف یې کاروایی وکړي نو دوی هیله لري چې د کامی داخلي امنیتی پالیسۍ د عملي کېدو وروسته به دا کار نور هم اسان شي. ډان ورسپانه لیکي کله مو چې د دغه چارواکي نه دا وپوښتل د مسلم لیگ نون حکومت ولې تر اوسه ترهګر تنظیمونه لکه احرار الهند چې په دې وروستیو کې د یو شمېر ترهګر بدون پړه منلې غیر قانوني نه دي ګرځولي په ځواب کې دی وایي باید هر یو تن چې د قانون خلاف ورزي کوي له سزا سره مخامخ شي. خو دا خبره هم ډیره مهمه ده چې موجوده حکومت د پیپلز ګوند د تیر حکومت او یا د نورو تیرو شوو حکومتونو غوندې دغه وسلوالې ډلې غیر قانوني نه دي ګرځولي. د 2008 کال د انتخاباتو سمدستروستو رحمان ملک لشکر اسلام انصار الاسلام او تحریک طالبان د ناقانونه ګرځول شوو وسلوالو ډلو په لیست کې شامل کړي وي او د نوړاندې په 2002 کال کې جیش محمد لشکر طیبه او سپاهی صحابه غیر قانوني ګرځول شوی وي او په 2003 کال کې القاعده په دې لیست کې تر ټولو لومړی اچول شوی و. د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاو کم یو لس بجې
د مشال مارکا
په یو نیمه بجا
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 2 بجې
زما کور زما کله
په پاو کم 4 بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه 4 بجې
مشال لیډیو تاسوره اوس بلار شو قبایلی سیمو ته د فاټا سیکریټریټ چارواکی وای چې وفاقي حکومت د خیبر ایجنسی سرکاري ډیگری کالج ته د پوسټ ګریجویټ کالج حیثیت ورکړی دی. اوس په پکې د سیمې اغاز تکونکو هم د ایم ای پورې تعلیم حاصلولی شي چې په نورو یونیورسيټیانو کې څنګه حاصلوي. په دې اړه د فرهاد شینواری دا رپورټ اورو.
د فاټا سیکټریټ لخوا جاری کړې شوې اعلامیه کې ویل شوې دي چې وفاقي حکومت د خیبر قبایلی سیمې سرکاري ډیګری کالج ته د پوسټ ګریجویټ کالج درجه ورکړې ده او اوس به پکې ځایي زده کوونکي تر ایم ای پورې تعلیم حاصلولی شي. د وفاقي حکومت او د فاټا سیکټریټ دغې پریکړې په حق له د خیبر سرکاري ډیګری کالج پرنسپل غنی الرحمن مومند مشال ریډیو ته وایي پوسٹ گریجویٹ درجہ ور کول په حق لا د یاد کالج څورلسم جماعت یو زده کوونکی پختونیار خپل احساسات صدا سے شریکوي.
دا خو یو ښه قدم دی دی لکه لپاره بیا خاص کر د موږ د کالج لپاره نو ډیر سختې سم اور خو بي تر سه د بیا بچ بي تر ور سه دل بیا دا سه مالی مشکلات ور ذات نو غو مطلب په خور چکو نو استرالیا بیا غو فاج فتر اوی شل د بخر خاص انسر ماستر کړی شو لوکل خلک دی زی راځي با سو خرچه مرچم په راځي ډیر دغه څومره بچي نور یونیورسيټي پراتلا دا یو ښه قدم دی موږ ډیر شکر گزار یو مطلب دا موږ خوانی را ډیر نه مطالبه شو دا پوره کړ
د خیبر جنس یو مشر بشیر پر دی وای
د ډیر لکه دا لپاره ډیره د خوشاله خبره ده د مونږ د بچو د مستقبل د روخانه مستقبل لپاره دا یو ډیر ښه زیری دی. نو په کار دی چې عملی تور باندې دا کار وشي او په صحیح طریقہ باندې مطلب چې پوسټ ګریجویټ صرف دا نه چې په کاغذاتو کې وشي چې په عملی تور باندې دا کار وشي.
د خیبر سرکاري ډیګری کالج انتظامی چارواکي وایي چې مونږ فاټا سیکټریټ ته ویلي دي چې څومره زره تا پروفیسران راکړي نو هغه مر زره پکې د ایم ای کلاسونه شروع کړو. دوی زیاته کړه چې د څورلسم جماعت د امتحانونو نه پس امکان لري چې مونږ د ایم ای دپاره داخلي اعلان کړو. فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د فرهاد شینواری رپورت تاسو ورته اوس بلار شو کرم ایجنسی ته. د قبایلی سیمې کرم صدې سرکاري سکول مستکمونکو شکایت لري چې د سکول پس هاستل کې د تعلیم محکمې چارواکي لډېرې مدیره هسي اوسې کې چې لقبلې دوی نشي کولای چې په هاستلو کې پاتې شي. په دې اړه د طارق اورکسی دا رپورت اورو.
په قبایلی سیمه کرم ایجنسی کې استوګنې سہولت د نشټوالي په وجه د سادې سرکاري سکول ماشومان په سختو مشکلاتو کې دي. د سیمې په ګورنمنت ماډل های سکول کې د ماشومان لپاره د فیډرل هاستل په نامه د استوګنې زیشتا خوځد کوونکې وایي چې سلو کاله اوشول چې تعلیم محکمې لخوا په دې هاستل باندې قبضه چول شوې ده. ځکهونکو په خبره چې په هاستل کې یو شمېر نورې سرګرمیانو نه علاوه دغه ودانې د تعلیم محکمې لخوا دفتري کارونو لپاره هم استعمالیږي. مجاهد خان په نامه یوزد کوونکې مشال رډیو ته وویل چې په هاستل کې د سکول انتظامیه لخوا د استوګ نه اجازت نه ملاوي دو پوجا د کون کې پکړای کمرو او هوټلو کې په پاتې کې دو مجبور دي.
د مخالف غریب دی غو سره دوره پیسې نشته څنګه بو شو اعلان دي کمرو کې استه و کې نو وسار شغو د سبق د پاره او بل دي نه لوغه د غمس کې فاصله د نوسیره چې تاګ تک بند کړي څه دی غاله گیږي نو دی واجی نه نشي برداشت کول نو ډیر له کون سره د مو غو سبق پر خلی د کورونو تلوړ دي او د سره سره اخلاقی تور باندې هم اسدي ماحول مطلب شعرونو کې غاني بجاني ووري او شور پکړي نو سبق څه دی غني شي د کولای سي تر کې سره ډیر زیات متاثر.
د کورم سټوډنټ ارګنایزیشن مرکزی صدر محمد سلیم خان د تعلیم محکمې چارواکو نه غوښتنه وکړه چې هاستل د زده کوونکو لپاره زبط زره خالی کړي غری دغه ګام خلاف به دوی احتجاج کولو ته مجبور شي.
اوس په کې سټوډنټان نشته د پولیټیکل انتظامی نه ایجوکیشن افیسر نه مدام مطالبه کوي چې دا هاستل زره زره سټوډنټ لپاره خالی کړي شي او سټوډنټ لپاره د استعمال کړي شي. کچیر دی دا شونه کړلو په دی وبانې مخبل کورم سټوډنټ ارګنایزیشن لپاره بیا اقدامات اخلو اکشن به اخلو.
د تعلیم محکمې مشر چارواکو کې مجید ګل مشال لډیو ته وای چې په هاستل کې یوازې د کالج کالونی پرایمری سکول ماشومان ته سبق خودل کیږي چې د دې له وجې دغه هاستل د مخصوص وخت لپاره نیول شوې دي.
کالونی
د سده په ګورنر ماډل های سکول کې د انتظامی تر مخه شاوخوا 1400 زده کوونکي سبق وایي. په کال 1950 اویم کې جوړ شوی دغه هاسټل کې شپږ غټو کمرونه علاوه اته ورکوټي کمرې دي چې پکې تر 1500 پورې ماشومان پاتې کېدی شي. طارق اورگزے، مشال ریڈیو، کرم ایجنسی.
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسور اوس بلار شو افغانستان ته. په افغانستان کې خزینه کارکونکي وایي چې د کار د قانون په اساس په دولتي ادارو کې ښځو ته 30% ونډه ورکړل شوې، خو په ولایتي کچه بیا په دولتي اداره کې د ښځو ونډه ډیره کمه ده. د ښځې شکایت کوي چې په ننګرهار کې هم په تعلیمي او روغتیايي ادارو کې یو شمېر ښځې په نوکرۍ ګمارل شوې، خو په نورو ادارو کې بیا د ښځو ونډه د نشت برابر ده. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد
په جلال آباد کې یو شمیر نجونې شکایت کوي چې په دولتي ادارو کې د کار کولو په وړاندې کلتوري محدودیتونه او له میرمنو سره تبعیض د دې لامل شوي چې د ښه تعلیم باوجود په ادارو کې د کار کولو موقع نه ورکول کیږي. دامینې په نوم یو انجلۍ چې 14 پورې سبق ویلی، هغه ستونزې په ګوته کوي چې په ادارو کې د دوی د کار کولو په وړاندې خنډ شوي دي.
اول ستونزه خدا ده چې اوس تنگ نظری ده د کورنۍ له اوسم، بیا که کورنۍ راځي هغه ماحول د ته اجازه نه ورکوي. که کوم ادارې ته تاسو لاړ شئ یا هغه لوړ پوسټ چې وګورئ، نو زموږ ورونو ته ډېر یعنی دغه ورکول کېږي. هلته فکر کوم دوی داسې ذهنیت لري، خویندې نشي کولی مسؤلیت مختوي. حال دا چې هغه خو ډېره هڅه کوي چې خپل هغه مسؤلیت ډېره توجه کړي.
د مرسل نوري په نوم یو انجلۍ بیا وایي چې په دولتي ادارو کې د استعداد پر ځای سپارښت ته ترجیح ورکول کیږي.
په اکثر دفترونو کې که پوسټونه خالی هم وي، خو هغه چاته پکې زمينه نشته چې هغه استعداد لري. وجه هم دا کېدی شي چې هلته واسطه مهمه ده. که چیرته د واسطې خبرې ده، د رشوت خبرې ده، لمن زول شي، زمونږ ډېرې خوندې شته چې ډېر استعداد لرونکي دي، ډېره وړتیا د ځان خودل شي، خو متاسفانه چې په افغانستان کې ورته دغه زمينه نه ده برابر شوی.
کله چې مو د نجونو د ستونزې او نیوکې د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد سره شریکی کړي، هغه په جواب کې وویل:
نن وخت کې استخدام د عادي ملکی خدماتو د آزاد کمیسیون له لارې نه ترسره کیږي. د هغې پروسې جوړښت هم داسې ده چې هغه د آزاد رقابت په اساس باندې خلک استخدامیږي. د ملکی خدماتو د کمیسیون نماینده، ولایت نماینده او د هغه ادارې چې په ترکیب کې نمایندګانې ناست وي، د هغې له لارې نه انتخابیږي. دې حالاتو کې وزارت کار عمر اجتماعي شعبه مالونو د کار ورکولو مسؤلیت په کاملا چې څومره فکر کېږي هغه نه موږ
اغه میرمنی او نجونی چې د کار کولو استعداد ولري، کولای شي چې د آزادو سیالیو لاره خپل ورته تثبیت کړي، او هیڅوک به دا حق ونه لري چې د کار په وړاندې خند واقع شي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
د باز محمد عبید ریپورت تاسو اوریده. اوس با مرکه وورو د خیبر پختونخوا د ظاهر الله چې د خپلې اداکاری له وجې د خلکو په مخونو مسکا راوستې را دغسې ډېر شي سي ډي ګانې هم جوړې کړې وې، او په هغې کې په مختلفو موضوعګانو باندې خبرې کړې وې او ټوکو ټکالو پروګرام به جوړ کړی و. نو ظاهر الله سره زمونږ همکار صالح محمد صالح مرکه کړې ده، راځئ چې وویرو.
اوس به ان شاء الله زموږ زوی لبه میرا روان دي، یو وړوکی اختر له بل غټ اختر ده. کوشش هم پکې وخم په دې وجه باندې زیات ولګېده. کوشش هم دا کړې چې د دې په سلیکشن باندې د کډېر زیاته خواري جوړې ناشنا ناشنا ایټم هم دې کې شامل کړي. ان شاء الله کتونکي به ډېر زیات خوند اخلي.
خو خلک هغه آشنا کرکټرونه هم غواړي ستا څخه، مثلا نانا دی او یا خرش پرش د نور کسان، هغه خو پکې
بالکل دغه ټول پکې دي. کم زموږ چې داسې خاکې مشهور لکه د خرش پرش او بابوجي نانا زموږ د البم یو حصہ ده. زموږ په هر البم کې
په دې نوي البم کې هم دغه شین راغلی دي، د نانا غوسه کېدل او جنگ کول او ځینې
ستاسو. بالکل بالکل بالکل. او زموږ نوي البم چې روان دی په دې کې الیکشن ته ولاړ دی، او که تاسو خوښي نو د مینوالو ریزونکو ته به کوم د نانا یو شعر دی چې هغه د نوي البم کې ما شامل کړی دی. روان دی کار په شروع دی، کوم چې کمپلیټ شوی دی نو په هغه کې د الیکشن ته ولاړ دی. الیکشن کې ورته یو اجلا مقابله کې ولاړ دی، نو هغه څه په دې انداز باندې وایي: وینا
وی کټیکټ د محبت راته ملو نشوره کی با کټیکټ د محبت راته ملو نشوره کی بیا نو آزاد درته ودرېګم د جانان په علاقې کې دا د نن آواز دی
د بابوجی کوم نوې کلیپ کې آواز کې شایته سلری کا وردونکو سره شریک کړي
ها د بابوجی زما د نوې البم کې یو کلیپ ته هغه سپدین د ځوانې دی یو پارک کې کینی او یو کپله ځان ته خوره کې چمن کې کینی او یو پېسټری راوړي خوري کوم پېسټری باندې چې د پاسه هغه کوچنی یو مچ بار بار راځي دې دې زیات تنګي او دې ورته په دې انداز باندې وي وای مته څه دونه په کوچو مینې ځان لمې خوالا زمونږ په البوم کې ان کې یو دغه نشې زمونږ کم د مزاج کو کم غب شپ کو کم په هغه مخونو باندې خنداګان راولو د ټنشن دور دې زمون د دینه کتی انده مطلب نه شي مونږ د چا پور خندو کو یا زمونږ د ځان نه زمونږ بس هغه فن ښکار کولی او هغه شوق ته
دا اصطلاحات د کومه کې مثلا ځینې اصطلاحات به خو په خلکو کې ډیر عام دي لکه ورک ډنګ او اوس ورته ټینګ ساو نه پیرم څنور اصطلاحات دي دا ته په خپل پیدا کې
یی بالکل دا مونږ سرچ کوو د بس مونږ ورزو د دې سکرپټ پسې د دې شکم سلیکشن دی او بل مونږ کوشش پکې دا کوو چې را زمونږ د پورتو جيب د خدمت د پرلمن اغل پد استعمال کوم چې د خلکو نیرشي دي ګور پتا سوچو کې زیات تر په یو کې کې یورپ او امریکا کې داسې زیات تر ملکونو کې چې کوم دي جما خلکو سره رابطي نو ما ته ویره وي دا پلان کې الفاظ کوم تا استعمال کړی دی کنه دا کوم تشپانې بوول تر کلی یو لفظ دی دا تشپانې نو مطلب دا دی چې مکمل لکه اسم لري کنه
او لکه مفلس چې
هغه شان الفاظ چې کوم دي هغه موږ ورو دا موږ په خوا په کلو کې ورېدلی بیا یې کوي نو موږ څه ډیر زیات خوشحالي وو نو زمونږ کوشش هم دی چې هغه ټیپیکل پښتو هغه ځړه پښتو را وړاندې کوو مینوالي وګو
دغه وزونه ټول ستای ک نور کسان هم در سره په دې برخه کې همکاري کوي
جی په دې البوم کې چې څومره وزونه دي د دې ایډیټینګ دی د دې سکرپټ دی د څه قسم تیارې پر دا ون من شو دا
د طنز او دغه کومیډي ترڅنګ تاسو کله ناکله په خپل البومونو کې د انسانيت او امن پیغام هم ورکوي څومره مهم دی دغه پیغامونو ته ځای ورکول په دغه البومونو کې ساس په نظر
نو بس نن سبا که تاسو وګورئ نو مونږ خو کوشش هم دی چې بل زموږ خپل هم یو تنظیم دی د سایا فاونډیشن په نوم باندې نو زموږ کوشش هم دی چې را مونږ دا څه په دې کې کار وکړو د معاشره کې ینګ جنریشن مضبوط ادا سے خبر کو او دا سے کارو کو چیرا اغا زمونږ د فشر کول په کار باندې راشي
تاسو د هنرمند ظاهر الله مرکه اور دل چې زم همکار صالح محمد صالح ور سره کړی و او اوس په د روان خبرونه په اخیره کې د هارون بچا په आवाज کې د سندر وورو
یخلگی با دنیا یار یخ جو لہرا اونی سچ زل دروا چو ما یار یخ یخلگی با دنیا یار یخ یاتری دید گلو وخشو یار یخ یخلگی با دنیا یار یخ کد سہرا پلمن وورو لگے دنیا یار یخ یخلگی با دنیا یار یخ مگر زمین زال یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ تور کم سید تور خامارا یاد وینا یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ تک در سپینا سپینا اوڑ یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ بس ملار تیرے دم پود وشتما یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ بکل گلاب دیو وشتما یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ خود خود نکڑم دخمنانو ولی دما یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ پات پغمان گلوری راغ یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ سما د یار د زلف بوی ما ترولی نا یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ سد هل من پلوری نظم من پشما یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ
سد هل من فلود نظم من بشما یار یخ یخ لگی با دنیا یار یخ یخ لگی با دنیا یار یخ